د مازدیګر د څلورو بجو خبرونه ته شراغلاس په راپورونو کې اوري. په کندز او سرپل ولایتونو کې تازه جګړې شوي.
چارواکي وایي چې د طالبانو د حملې په پایله کې ځینې سیمو اور اخیستی دی.
په شمال او نورو سیمو کې وروستیو جګړو څه زیانونه اړولي.
دغه شل کاله افغانان له یو نسبتاً ښه ژوند سره مخ شوي. اوس یو ډز هم کېږي په ښارونو کې چې نسبتاً امن وو. دلته خلک له دغه ډول حالت څخه لرې وو.
په نړیوالو مسایلو کې په امریکا کې په کرونا وایرس یو بار بیا د خلکو د اخته کېدو پېښې اضافه شوي. دوه اونیز د پروګرامونه هم خپرو. د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو پروګرام نن یکشنبه ده. د زمري استاد میاشتې 12 د اګست اتمه. په پیل کې له نوریاس نوري نه خبرونه اورئ.
پکتیا کې د ماین چاودنې په یوې پېښه کې د یوې کورنۍ 12 غړي ووژل شول. د افغانستان د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو د مرکز د وژل شوي مشر دواخان مینهپال فاتحه نن په کابل کې واخیستل شوه. د پاکستان د تروریزم ضد پولیس وایي درې مشکوک سخدریز یې نن سهار په لاهور ښار کې ووژل. د راپورونو له مخې سرپل او کندز ولایتونو مرکزونه نن د طالبانو لاس ته ولوېدل. تر اوسه افغان چارواکو دا خبره نه ده تایید کړې او د دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې کماندو ځواکونه په کندز کې هڅه کوي چې مهمې دولتي ودانۍ بیرته له طالبانو ونیسي. د دواړو ولایتونو د ولایتي شورا یو شمېر غړو رسنیو ته ویلي چې له سختو نښتو وروسته د سرپل او کندز ښارونه نن د څو ساعتونو په توپیر د طالبانو لاس ته ولوېدل. طالبانو په یوه خبر پاڼه کې د دواړو ښارونو د نیولو ادعا کړې او ویلي دي چې کندز ښار د سختو نښتو په نتیجه کې ونیو او په سرپل ښار کې هم دولتي او نورې ټولې ودانۍ نیولې دي. د روانې جګړې په ډګر کې چټکو پرمختګونو ته په پام ګرانه ده چې د یو یا د بل لورې ادعاوې په خپلواکه توګه تایید شي. که د طالبانو په لاس د کندوز او سرپل ښارونو د سقوط خبره تایید شي، دا به په وروستیو درې ورځو کې د څلورو ولایتونو مرکزونه وي چې د طالبانو لاس ته لویږي. له دې مخکې دې ډلې د نیمروز مرکز زرنج د جمعې په ورځ او د جوزجان مرکز شبرغان پرون ونیو. په عین حال کې راپورونه وایي چې له تېرې شپې راهیسې د تخار په مرکز تالوقان کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د ازادي راډیو خبریال د یو شمېر سرچینو په حواله وایي چې طالبانو د دې ښار یو شمېر برخې نیولي او شېبه مخکې د تخار زندان هم ونیو. سیمه ییزو چارواکو تر اوسه په دې ښار کې د طالبانو د پرمختګ خبره نه ده تایید کړې. په کابل کې د امریکا سفارت په یو ټویټ کې ویلي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن احساس کوي او دا یې ویلي چې افغان حکومت او افغان امنیتي ځواکونه د بریا لپاره روزنه، تجهیزات او غړي لري او اوس د طالبانو د حملو او تاوتریخوالي په وړاندې د مشرتابه او ارادې وخت دی. ولسمشر بایدن په داسې حال کې پر افغان حکومت او افغان امنیتي ځواکونو حساب کوي چې د رسنیو د راپورونو له مخې نوموړي د بی 25 او د سپکتر په نوم په وسلو سنبالو الوتکو ته امر کړی چې په افغانستان کې طالبان په نښه کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا بی 25 الوتکو د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې پر طالبانو بمباري کړې ده. د ښاغلي امان په وینا د امریکایي الوتکې په بمباري کې د طالبانو د ډېر شمېر وسلو او مهماتو تر څنګ د هغو تر سلو ډېرې نقلې وسلې هم ویجاړې شوې دي. د ټایمز او مل ورځپاڼو د راپور پر اساس د لښکرګاه، کندهار او هرات په شاوخوا کې د طالبانو مورچې بمباري شوې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په پکتیا کې چارواکي د ماین چاودنې په یوه پېښه کې د یوې کورنۍ د 12 غړو د وژل کېدو او دو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د پکتیا د امنیت قمندانې ویان حیات الله نظامی ازادي راډیو ته وویل دا پېښه تېره شپه د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اړوند د چینو کلي په سیمه کې هغه مهال رامنځته شو چې پر یوه سراچه ډوله موټر چې د یوې کورنۍ غړي پکې سپاره و د وسلوالو طالبانو له لورې ښخ شوی ماین وچاودېد.
د وسلوالو ترهګرو طالبانو د سړک غاړې ځای په ځای شوي ماین د ملکي وګړو پر مساراچه ډوله موټر چاودنه کړې ده چې د یوې کورنۍ د ښځو او ماشومانو په ګډون یې 12 تنه ملکي وګړي په شهادت رسولي او 2 تنه نور کوچني ماشومان هم ټپیان دي.
طالبانو تر اوسه د دې پېښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان د تروریزم ضد پولیس وایي چې درې مشکوک سخدریز یې نن سهار وختي لاهور ښار ته نږدې پر یوه پټن ځای په برید کې ووژل. د پنجاب ایالت د تروریزم ضد ادارې په یو بیان کې وویل چې پولیسو وروسته له هغې دغه برید ترسره کړ چې معلومات یې ترلاسه کړي وو چې د پاکستان د تحریک طالبان ډلې اړوند سخت دریځو په سیمه کې په یوه کرایه کړي کور کې ځانونه پټ کړي دي. دا پیښه د لاهور په لمنه د فیروز واله په ښارګوټي کې رامنځته شوې ده. دغه مرکز وژل شوي کسان د افغانستان اتباع بللي چې په وینا یې پر امنیتي ځواکونو او د شیعهګانو د ویر پر مراسمو یې حملې پلان کړې وې. د اروپایي ټولنې یو جګپوړی چارواکي وایي چې ایران چمتو دی چې د اټومي تړون په اړه ځنډیدلې خبرې د سپتمبر د میاشتې په لومړیو کې پیل کړي. فرانس پرس او ډی پی ای آژانسونو نن په جلا راپورونو کې د یو جګپوړي چارواکي له قوله چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط یې څرګندونې کړې ویلي چې ایراني استازو په وروستیو ورځو کې ورته ډاډ ورکړی چې خبرې به په ویانا کې بیرته پیل شي. دغه چارواکي ویلي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اروپایي ټولنې مرکچي اندریکی مورا تیره اونۍ په تهران کې د ایران د نوي ولسمشر ابراهیم رئیسی د لوړې په مراسمو کې ګډون کړی و او د ایران د مرکچي پلاوي له مشر حسین امیر عبدالحیان سره یې خبرې کړې دي. د دغه چارواکي په وینا ټاکل شوی چې امیر عبدالحیان به د رئیسی په کابینه کې د بهرنیو چارو د وزیر دنده مخته وړي، خو تر اوسه پورې دا خبره رسمي نه ده اعلان شوې. جاپان به نن د اولمپیک مشال مړ کړي او د اولمپیک دوبنۍ لوبې به چې د خپرې شوې کرونا وبا له امله په یو کال ځنډ ترسره شوې نن پای ته ورسوي. د دغې وبا له خپرېدو سره سره داسې ښکاري چې د دغو لوبو تنظیموونکي توانېدلي چې دغه لوبې چې شاوخوا 50,000 لوبغاړو پکې ګډون کړی و د کرونا په زیات شرایط بدلې نه شي. په داسې حال کې چې په سیمه کې د کرونا دلتا بڼه خپره شوې، په توکیو کې په یوه ورځ کې په متوسط ډول پر کرونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو شمیر له 50,000 واوښتی. چین د دغو لوبو د سرو زرو تر ټولو زیات مډالونه ګټلي. ورپسې ایټالیا 8، د امریکا متحدو ایالتونو 6 او جاپان 9 د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. د نن ورځې په پای کې به د 14 نورو مډالونو ګټونکي هم معلوم شي او ورسره به دغه لوبې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پای ته ورسیږي او جاپان به د اولمپیک مشال د دغو لوبو راتلونکي کوربه ښار پاریس ته وسپاري. په ټوله کې متحده ایالات د 108 مډالونو په ګټلو سره د دغو لوبو ستر ګټونکی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د مازدیګر 4:00 او 8 دقیقې سوې د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. حکومت مني چې وسلوال طالبان د کندز او سرپل شهرونو ته دننسوي او هلته درنې جګړې روانې دي. وسلوال طالبان ادعا کوي چې کندز او سرپل شهرونه یې نیولي دي. ملي دفاع وزارت بیا د طالبانو په عکس العمل کې ویلي د کندز ځینې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه سوي دي. له شبرغان او زرنج وروسته کندز او سرپل دوه نور ولایتونه دي چې طالبان وردننه کېږي. نور حال په دې راپور کې.
د زرنج او شبرغان لنیول وروسته طالبانو د تیر شپې راهیسې په سرپل او کندوز ښارونو درانه جګړه پیل کړې. د افغانستان حکومت مانی چې طالبان د دوو ښارونو ته د نشوي خدم نتیز واکونو له سخت مقاومت سره مخ دي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو وایان اجمل عمر شینواري ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي طالبان له تیر شپې راهیسې پر سرپل او کندوز بریدونه پیل کړل او اوس په دې ښارونو کې درانه جګړه روانه ده. طالبان بیا د دې دوو ښارونو د نیولو ادعا کوي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي سرپل او کندوز یې نیولي او په دې دوو ښارونو کې د وسلوالو پرمختګ روان دی، خو ملي دفاع وزارت دا خبره نه مني. د دې وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل په کندوز سرپل او جوزجان کې په شدت جګړه روانه ده.
په کندوز سرپل او جوزجان ولایتونو کې د ترهګرو د ځپلو په مخه جګړه په شدت سره دوام لري او د تهدیداتو د له منځه وړلو په مخه به له ټولو نظامي ګزینو څخه ګټه نه وشي.
د وزارت په یو خبر پاڼه کې هم لیکلي په کندوز کې کمانډو ځواکونو د شهید عبدالرازق سرورلاري او د ملي راډیو ټلویزیون ودانۍ له طالبانو بیرته نیولي او د ښار په نورو څنډو کې عملیات روان دي. هغه له په ټولنیزو رسنیو کې هم یو ویډیو خپره شوې او پکې ښکاري چې د کندوز ښار دننه په یو شمېر هټیو کې اور لګېدلی. په ویډیوګانو کې د خلکو له قوله چې دا اور د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې په پایله کې لګېدلی چې خلکو ته یې مالي زیان اړولی دی. تر اوسه د کندوز او سرپل په ولایتونو کې د روانې جګړې په اړه د مرګ ژوبلې دقیق ارقام نشته، خو ملي دفاع وزارت وایي تېرو 24 ساعتونو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې تر 600 زیات طالبان وژل شوي. نو کندوز او سرپل سربیره طالبانو تیره شپه پر تخار، کاپیسا، پنشیر او بدخشان هم بریدونه کړي، خو حکومتي مسولان وایي دا بریدونه یې په شاتم بولي او طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. خو طالبان بیا په دې بریدونو کې د خپل پرمختګ خبرې کوي. په تخار کې هم سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د دې ولایت محبس له یوې سخت جګړې وروسته نیولې دی. بلخوا د طالبانو د دې بریدونو په اړه غبرګونونه هم شته. په کابل کې د امریکا سفارت نن یو خبر پاڼه کې لیکلي افغانستان پر ښارونو د طالبانو بریدونه غندي. په اعلامیه کې زیاته شوې. د نیمروز په زرنج، د جوزجان په شبرغان او لخکرګاه کې د طالبانو بریدونه چې په زور ځانونه حاکمول غواړي د منلو نه دي، او دا کار د هغه ادا سره ټکر کې دی چې طالبان وایي د خبرو له لارې شخړه حلوي. طالبانو تیرو دوو ورځو کې د زرنج او شبرغان ښارونه نیولي، خو حکومت وایي د نیول شویو سیمو د بیرته خپلولو لپاره عملیات روان دي.
له کندوز، سرپل او جوزجان ولایتونو څخه د تازه جګړو راپورونه ورکول سوي دي. دفاع وزارت ویلي چې په کندوز ښار کې ځینې سیمې له طالبانو بیرته نیول سوي دي. په سرپل کې هم د جګړې د شکیل لوریو ترمنځ د مرګ ژوبلې اوښتو راپورونه ورکول سوي دي. د افغانستان په شمال کې مې د ازادي راډیو له خبریال څخه شیبه مخکې د کندوز، سرپل او جوزجان د وروستي وضعیت په اړه پوښتنه وکړه.
نن سهار طالب استوالو د څلورو ځایونو څخه د کندوز پر ښار حمله وکړله چې د شدید حملې په پایله کې افغان امنیتي ځواکونو شاتګ وکړ. او طالب ځواکونو د کندوز مرکز کې ځان د ترافیکو چوک ته رسولی دی. دغه مهال جګړه د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ او همدارنګه د طالب استوالو ترمنځ په هوایي ډګر ته څیرمه د قلدو تر څنګ په کندوز کې او همدارنګه د امنی قماندانۍ په وړاندې دلته دوام لري. طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ادعا کړې چې دوی د قندوز ولایت نیولی، خو د قندوز د کمانډو ځواکونو قماندان وایي چې د یو لړ تصفیه عملیاتو په ترسره کولو سره په قندوز ولایت کې د ملي تلویزیون مقر او همدارنګه د شهید عبدالرازق په نامه یو څلور لارۍ د طالبانو لاس آزاد کړی، او د جګړې په پایله کې طالب وسلوالو ته درنه تلفات ور واوښتي دي. په قندوز کې روانه جګړه ډیر شمیر کسان بے ځای کړی دي، خلک اواره شوی دي، او همدمحال نور ولایتونو لکه بغلان ته پټیخت کړي. د دې ترڅنګ په سرپل ولایت کې هم نن طالبانو ادعا وکړه چې دغه ولایت نیولای دي. را رسیدلې ویډیوګان او تصویرونه په رسنوي ته ښکاروي چې طالب وسلوالو د سرپل ولایت مقام نیولای، او همدارنګه هڅه کوي چې د امنیت قماندانۍ او نور ادارو ته هم ځان ورسوي. د سرپل والی عبدالحق شفق رسنوی ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه او همدارنګه ځینې اداري مسؤلین د سرپل په امام کلان سیمه کې په نوروستپه کې هلته د ملي اردو یوه قرارګاه ده، هلته ځای پر ځای شوي دي، او 209 شاین قلوردو هم پر سرپل مرکز باندې حملات ترسره کړي دي چې قلوردو ادعا کړی چې درانه تلفات طالبانو ته پکې اوښتي دي. طالب وسلوالو تر دمه په دغه تړاو څه نه دي ویل. اخوا بیا طالبانو ویلي چې پر تخار یې هم د دغه ولایت په مرکز تعلقان ښار باندې له څو ورځو راهیسې حمله پیل کړي او نن یې پرمختګ درلودلی. په تخار کې سیمه ییز سرچینې هم تاییدوي چې طالب وسلوالو د تخار زندان مات کړی دی او هڅه کوي چې زندانیان راخوشي کړي. محلي چارواکو ده هم ویلي چې په موقع ورته کومکي ځواکونه ونه رسیږي نو د طالبانو پرمختګ به چټک شي. خو بیا خلکو ګواښ کړی که حکومت هوایی حمله ډیر ژر ترسره نکړي نو د طالبانو له لوري به هم کسانو ته په جګړه کې تلفات ورواوړي. تر دمه په تخار ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو ولسی پاتون کوونکو او طالب وسلوالو ترمنځ سوال خوده لامله د تلفاتو شمیره دقیق نه ده. له تخار څخه هم خلک په تیښته دي، هغه سیمو ته دوی په تک دي چې لری پرتی سیمې دي، هلته هغه امنیت یو څه نسبت ښار ته پکې ښه دی، او ډېر شمیر د کورنۍ بدخشان ته په تیښته کې دي.
له کندوز، سرپل او جوزجان څخه د تازه جګړو راپورونه ورکول سوي دي. دغو جګړو له کبله د خلکو ملکیتونو ته هم زیانونه اوښتي او ګڼ کسان د جګړو له سیمو نورو ځایونو ته بې ځایه سوي دي. په دې اړه مې له زبیح الله استاد سره چې د افغانستان په شمال کې د خبریال او د بغلان د والي مرستیال په توګه دنده ترسره کړې مرکه کړې ده، لومړی مور څخه پوښتنه کړې چې په شمال کې وضعیت ولې یو دم داسې بدل سو؟
بدبختانه خو له تیرې ورځې را په دېخوا موږ هم په سیمه ییزه توګه په عامه توګه دغه خبرونه موږ ته را رسېدلي دي چې له بېګا راهیسې د سرپل او د قندوز حالت ښه نه دی. جګړه ده او حالت روان دی. ښکاره خبره ده چې ځینې سالنګارۍ به شوي وي، ځینې صحوي شوي دي، ځینې خطاوي شوي دي. مقابل لوری له همدې څخه ګټه اخلي او په ښارونو باندې بریدونه کوي.
تاسو د خطاو او سهلنګارۍ یادونه وکړه، دا خطاوي څه دي؟ یعنې کوم کارونه نه دي سوي چې دغسې وضعیت یې راوستلی؟
په دمګړې سره په همدغه اوس وخت کې خواندوم را ویلی شو چې په جنگ پر مهال باندې خو چې خطاوي کېږي هغه نو نظامي خطاوي دي، جګړهیي دي خطاوي دي، ټول هموږ اړخونو ته دغه ګوته نیول کېږي کوم چې په نظامي برخو کې دي. ښکاره خبره ده چې په دې وروستیو کې کله چې د ولایت په مرکز باندې برید کېږي او هغه د اور لاندې نیول کېږي، نو ښکاره خبره ده چې نظامي برخې خپل مسؤلیت په ښه توګه نه دی ادا کړی.
او د دغو جګړو د بشري اغېزو په اړه راته ووایاست چې پر ملکیانو یې څه تاثیر کړی دی، څه زیانونه یې ور اړولي دي، د بې ځایه کېدو ستونزه هلته څومره ده؟
تر ټولو غټه د اندېښنې مسله همدغه ده. موږ چې کله خبره د وطن کوو، د خلکو په ولس کوو، نو د اندېښنې مسله همدلته ده. جنګ چې په کوم ځای ونښلي هلته د بشر او د انسانانو په روان حالت باندې تاثیر کوي، د هغوی په اقتصاد باندې تاثیر کوي. څه فکر کوي چې په دغه شل کاله افغانان له یو نسبتا ښه ژوند سره مخ شوي اوس چې یو ډز هم کېږي په ښارونو کې چې نسبتا امن وو، دلته خلک له دغه ډول حالت څخه لرې وو، په دوی باندې تاثیر کوي. فکر وکړي په کندوز کې به یو مارکیټ وو راخستی دی، په دغه مارکیټ کې به غریب خلک وو، ولس به وو، دوی به د ورځې باید د سل افغانیو د پیدا کېدو په خاطر دغلته یوه کوډله جوړه کړې وه او دغه کوډله اور اخلي. یا که ټول ښارونه وګوري، یو څوک د ګاډۍ په سر باندې یو څه پلوري او هغه ماښام به خپل کور ته خپلو بچیانو ته به حلاله روزي پیدا کوله. دغه تجارت نه واخله تر وړو پورې دا ټول تر تاثیر لاندې راځي او همدغه دی چې بشر له ستونزو او له جدي کړاوونو سره مخ کېږي.
ولسمشر غني دوه ور یادونه وکړه چې دا وسلول طالبان هغه وسلول نه دي چې شل کاله مخکې وه. د په خبره چې وسلول طالبان اوس ظالمانه چلند کوي، د خلکو ملکیتونو باندې هم رحم نه کوي، اوس چې دغه وسلول طالبان ښارونو ته دننه کېږي، تر پخوا د دوی په چلند کې څه توپیر تر سترګو کېږي؟
زه خو دا وایم چې کله جګړه شوه هلته خو چلندونه ټول بدلېږي، هر څه په بل مخ باندې اوړي. زه نه پوهېږم چې په یو دغسې حالت کې د یو افغان یو عادي افغان دپاره چې هغه په یو ښار کې د یو عادي وګړي په توګه ژوند کوي، دغه چلند که ښه وي، دغه چلند که بد وي، دغه چلند که هر ډول وي، دا ناوړه چلند دی. د یو چا په کوڅه کې چې ډس کېږي، د یو چا د کور په سر چې مرمۍ تېرېږي، له دې نه به بل ناوړه چلند څه وي؟ پاتې شوه د دې چې هلته د عامه شتمنۍ لوټ شي، هلته د هغه دولتي تاسیسات چې بېرته د دې ملت د دې افغانانو مال دی، دې ته د جان ورسول شي. دا خو لا ډېرې غټې خبرې دي. زه خو وایم چې زه په دغه هم تر ټولو غټ ناوړه چلند دی، لکه د هلمند په سړک باندې چې کوم ماشوم پړ مخه پروت و، د دغه ماشوم جواب څوک ورکولی شي؟ د دغه تصویر په لیدلو باندې چې هر افغان په هر ګوټ کې دی او کومه ویره او کومه ترای حس کړې ده، دا څوک حس کولی شي؟ پاتې خو لا ډېرې لویې خبرې.
پخوانی خبریال او د بغلان د ولی پخوانی مرستیال ذبیح الله احساس و چې د افغانستان په شمال کې د تازه جګړو د بشري زیانونو په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوه اونیز پروګرامونه د همدې خبرونې په دویم انیمای کې اوریدلې سي. د انصاف پلاټ کې او د ورکو عزیزانو د لټه پروګرام خو اوس د راپورونو برخې ته دوام ورکوو. د کندهار او هلمند امنیتي چارواکي په تیرو څلورو ساعتونو کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې د شاوخوا سلو وسلوالو د وژل کېدو او 500 نورو د چپې کېدو خبر ورکوي. بل خوانند د دویم ورځ لپاره د کندهار پر هوایي ډګر د راکټي بریدونو له کبله دغه ولایت ټولې ملکي الوتنې ځنډیدلې دي. نور حال په دې راپور کې.
په کندهار کې د 215 متل کلی اردو د مطبوعاتي دفتر مرستيال جګړن صادق سه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د کندهار ښار پر امنیتي کمربندونو او د غراز ډنډ او جړی ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې وسلویش وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ بشنور ټپیان شوي دي.
په تیرو څلورو ساعتونو کې د کندهار ولایت په ډنډ، جړی او د کار په اړوند سیمه کې تصویوي، کومندوي او زرعوي ضربات ترسره کړل. په دغه عملیاتونو په ترڅ کې وسلویش وسلوال ترګر ووجل شو او شپږ میشت تنه ټپیان شو.
په اینی وخت کې د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو څلورو ساعتونو کې د کندهار ښار د جګړو له بیلابیلو سیمو دوه مړي او شپږ ویشت ټپیان ورول شوي چې اتلسې په مرمۍ او اته د هوان د لګېدو په پیښه کې ټپیان شوي. د میرویس روغتون مسؤل محمد داود فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې له دې جملې شپاړس یې ملکیان دي. د هلمند امنیتي چارواکي هم په تیرو څلورو ساعتونو کې د څلور 500 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او درویشت نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د 215 میوند کلی اردو ویان جګړن عبدالقدیر دیر بهادر زی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو ته د غمرګ جوب له په هوایی او مزکنی بریدونکو کې اوشته.
په تیرو څلیرو ساعتونو کې د لښکرګاه ښار او د نهر سراج ولسوالۍ په مربوطاتو کې د افغان هوایي او ځمکنیو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې 450 صلیب ترهګر وژل شوي او 23 تنه یې ټپیان دي.
وسله والو طالبانو د امنیتي چارواکو دې ادعا ته په عکس العمل کې ویلي چې افغان او بهرني ځواکونو په هلمند کې په هوایي بریدونو کې د ساتیانو روغتون او د انور خان په نوم یوه لیسه ویجاړه کړې. بلخوا نن د دوهمې ورځې لپاره په کندهار کې د احمدشاه بابا پر هوایي ډګر د راکټي بریدونو له امله دغه ولایت ته ټول ملکي پروازونه ځنډېدلي دي. د هوایي ډګر مسؤل مسعود پښتون د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سهار 10 بجې دوه راکټونه پر هوایي ډګر لګېدلي خو ځاني او مالي زیان یې نه دی اړولی. د شاغلی پښتون په وینا دوی هیله لري چې سبا ورځې ته حالت نورمال سي او ملکي پروازونه بیرته پیل سي.
دواره کې سره راغلي دي شکر دی مزاجي او نمالي تلفات نه لري. سبا ته ان شاء الله بیرته نورمال سي خدا دې چې دا راکټونه راځي. هغه وخت کې پرواز شرکت نه کوي ځکه چې د انسانانو ژوند په خطر کې دی.
دا په تیرې وونه کې په کندهار کې د احمدشاه بابا پر نړیوال هوایی ډګر 15 مراکټي حمله ده. تیر ورځ د کامیر هوایی شرکت دی ویل وته کې د ناستې پر مهال راکټي برید شوی وو او د زمري په نهمه د یو راکټ تر کېدو له امله د الوتکو رنوی تخریب شوی و.
په کندهار او هلمند کې مو د امنیتي وضعیت په اړه راپور واورید. موټر چلوونکي او خلک وایي چې د ورزګان او کندهار ترمنځ د لارې تړل کېدو سره خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د دې لارې پر سر تلونکي مسافر او موټر چلوونکي وایي چې دغه لاره له څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو لخوا د ملکیانو پر مخ تړل شوې ده. دوی وایي چې د لارې د تړل کېدو سره سم په ترینکوټ ښار او کندهار کې ګڼ ناروغان بند پاتې دي او اوس مهال د کندهار ولایت پر نورو فرعي لارو د خلکو د مجبورۍ پر اساس چې ورسره دغه لار څو برابر اوږده شوې ده.
د ارزګان او کندهار د لوی لارې پر سر تلونکي مسافر او موټر چلوونکي وایي یا د لار نن لسم ورځ هم طالبانو د ملکي خلکو پر مخ تړلې ده چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. که څه هم دغه لار تړل شوي او ګڼ شمېر موټرونه او مسافر په ترینکوټ ښار کې بند پاتې دي خو یو شمېر هغه موټر چلوونکي چې د خلکو د مجبوري پر اساس کندهار ته ځي نو دوی اړ دي چې یوه شپه او یوه ورځ مزل وکړي. 18 کلن محمد رحیم د ارزګان او کندهار ترمنځ پر لویه لاره یو غټ موټر چلوي. نوموړي وایي کله چې طالبانو ورباندې د لاره تړلې نه یوازې دا چې ګټه یې نه ده کړې بلکې ورته څو چنده زیان هم رسېدلی دي.
جی محمد ری مٹر پر دالین چلو تقریبا خونو لا سورج 15 سورج بکی جز ما مش د زستون سر مخسیوی چې را بار کړی می 15000 روپی 60000 روپی به کرایې از ما فکر سره ما ته ګټه پاتې شي. 15000 کلداری می یو دانه ټیر په بشکړی دی اغه خپل ګټه خو می ولاړ چې ولاړ اغه خو مشوره و 60000 15000 تقریبا د ځانب چې باقی انونو لار نستلار خو بس مطلق ماش په نامه لار ده اغه پردار کم انجی لکه دی بام پر بغل باندې چر رواني ولې خامه لارې دی غونډیانې دی مټر مو دغه د جې پلاچ راتلو چې دا ټیرې بش کړلې کچيري دا مټر بریک کار نه وای کړی 15 کاته بو ما وشتي وای شپږ بو ما وشتي وای لس بو ما وشتي وای.
د دې لارې تړل کېدو د کوچنی موټرو پر کاروبار هم منفي اغیز کړی دی ځکه اوس مهال دغه وژدې لارې ته په کتو زیات شمیر خلک زړه نه شکوي چې پر دغه خراب لاره کندهار ته لاړ سي. نور احمد د ارزګان او کندهار ترمنځ پر یاد لاره فیلډر موټر چلوي. د ازادي راډیو ته ویل چې نن نه هم شپه د ترینکوټ ښار کې د سپرلیو په تمه تیروي.
مسافر تک را تک دون نه کوي سره په خو به 15 موټر او تل شپه ته موټر به تل نو په ګرد اورات باندې 15 موټر 10 موټر 12 موټر معنا نه مشه ده چې د لیور ته ناشم کوري په کندهار کې د مسافرۍ گزاره ژوند کوو.
لدی ټولو سره سره د یادلارې په تړل کېدو سره ناروغان او سپرلی هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او تر څنګ په ښار کې د خوراکي توکو بیې هم ورسره څو چنده لوړې سوي دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو کورنۍ او نړیوالو سازمانونو پرله پسې په افغانستان کې د جګړې لشکېلو لور غوښتې دي چې د ولسي خلکو د سر او مال خوندیتوب یې کې نه کړي او د هغوی د آزاد تګ راتګ مخه دې نه نیسي. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی بیا په دې اړه ناخبري شي خوای یا د لارې کده د ملګرو لوري هم تړل سوي وي نو دا کار به د ملکی خلکو د خوندیتوب په مخه کړی وي. د ارزګان ولایت د امنی کومندانی مسولین هم د طالبانو لوري د یاد لارې تړل کده منی خوای یا د لارې طالبانو د کندهار په مربوطاتو کې تړلې ده. په دغه ولایت کې د پولیس ویان مخبر الله سالار ازادي راډیو ته ویل چې د اورزګان نړوند ټوله لاره د ملکی خلکو پر مخ خلاصه ده او هیڅ ستونزه پکې نشته.
د اورزګان کندهار د لوی لارې د موټر چلوونکو سره ناسته وسوه، ستونزې واورېدل سوې. کومې ستونزې چې پر یاده لار موټر چلوونکو ته جوړېږي، هغه ساحه بالکل د اورزګان پسې تړاو نه لري. هغه ساحه مربوط د کندهار ده. شریعت لارې د وسلوالو طالبانو دخوا ورته تړل سوي دي. کومه ساحه چې د اورزګان مربوط کېږي، کومه لار چې د اورزګان مربوط کېږي، هغه بالکل د عامو وګړو پر مخ شپه ورځ خلاصه ده. پلان لرو ژر تر ژره به پر یاده لار باندې عملیات وسي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د کندهار ولایت د امنیتي او ولایتي مسؤلینو سره هم خبرې وکړي، خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالی نه سو. د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې چې دغه ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري، پر داسې مهال د ملکی خلکو پر مخ تړل سوې ده چې دغه ولایت پر جګړو او کرونا سربیره وچکالی هم سخت ځپلې دي.
ستاسو له پیغامونو
ګران ورور د نړۍ ټولو مسلمانانو ته، افغانستان چې اوس کرونا دای سرایت کړی دی چې په زرهاو نفر مري، دا خدای خو سلهاو یا دی په زرهاو مري چې درک نه پلري، او بل دغه روپۍ چې راځي د کرونا په نامه باندې پیور تي هم دغه لپاره نه مصرف کړي. زما د ټولو نړیوالو څخه دا هیله ده چې دا سم مدیریت کې د دې روپو معلوماتو بس خاص وکړي. دا چې حالې په افغانستان کې چې دغه ورځ چې په غرو باندې راښته چې د کرونا داسې ستړیا او سختي جوړه کړې په ټوله سهاراو کې منطقې درک نه لري. طالبان په لاس کښې دي، نو ډېره سخت سړیا جوړه کړې. او بل یو دا چې د زړه درد او سړه وتوده ته بس په ټول افغانستان کښې خپره ده. زما د نړیوالو څخه دا هیله ده چې خپلې مرستې درېغه وکړي او خپله یې مدیریت کړي.
زه د بادغس ولایت د بالامرغاز د ولسوالۍ ځینې در سره په خبره کې یم. زموږ سره د کرونا په هکله ځینې کې هېڅ نه و، کومک نه ده سوی، نه د موسسات د خوا ځینې، نه د دولت د خوا ځینې. زموږ په منډي کې کرونا داسې تېزه ده، خالګم شی نه لري، د اقتصاد د خوا ځینې ضعیفه دي. بالا ورور نه مو دولت لاسرسی سته، نه مو ډاکټر ته لاسرسی سته، نه سړک لرو، نه موټر لرو. نو موږ د دولت ځینې دا خواهش کوو زموږ سره دې کومکونه وکړي، موږ د انساني ناورینو سره مخ یو. وسلام
حق دی د جلالآباد ولایت نه تاسو سره تماس کړم. اورو دلته دغه شان کاروبار نه نشته، کرونا دا غریبانان جنگونو فقر سره مخ دی، د دې غم وخورئ. اورو دلته خو یو دغه کم خلک چې چا سره مرستې کوي، دغه سیاسي موسسې او دغه موسسې د مهاجرینو ریاست چې کوم دی، دلته هغه چا سره مرستې کېږي چې یا ملک یا دلته دي شینی کوم دی چې کړی د غریبانانو راغلي، د هغوی سره مرستې نه دي شوي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
او سم یو نړیواله مسأله تعقیبو. امریکا یو بیا هر ورځ په اوسط ډول 3000 د کووید 19 ناروغي مثبت پیښې ثبتوي. د مثبت پیښو په دومره شمیر سره وضعیت بیرته هغه سي سویلې لکه د تیر کال په ژمي کې چې وو. د نړیوالو اژانسونو په حواله جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د امریکا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول مرکزونو رئیس روشل والنسکي سی ان ان تلویزیون ته ویلي چې که خلک واکسین نسي، شایي د ورځې مثبتې پیښې 200,000 ته ورسیږي، همغسې لکه د روان کال په جنوري میاشت کې چې پیښې اوج ته رسېدلې وې. روغتیایي چارواکي اندېښنه لري چې دا ناروغي او مړینې به تر هغو روانې وي چې نور امریکایان هم له سته واکسینو استفاده ونه کړي. د امریکا 50% اوسیدونکي بشپړه واکسین سوي دي، او تر 70% زیاتو بالغو کسانو یې لږ تر لږه یو ډوز واکسین ترلاسه کړی دی. په جون میاشت کې مثبتې پیښې کمی او د ورځې 11,000 سوې، خو اوسني ارقام د ورځې تر 1,000,000 زیات دي. له دې وبا څخه ژوندي پاتې سویو د امریکا په اټلانټا، نیویارک، واشنګټن ډی سي، ډنور او ګڼو نورو ښارونو کې د اګست په 10 نیټه له خلکو وغوښتل چې ماسکونه پر مخ کړي او واکسین سي. تانیا واشنگتن چې په اټلانټا کې له کووید د رغېدلو کسانو غونډې جوړې کړې، وایي په دې ښار کې د یوې کلیسا مخې ته شاوخوا 50 کسان راټول سول او وی ویل که څوک یو کس هم وژغوري لوی کاروای کړی وي. تر امریکا او هند وروسته په برازیل کې هم د کووید 19 مثبتې پیښې زیاتې سوې دي، او د نړۍ پر کچه تر امریکا وروسته دوهم هیواد دی چې ډېرې مړینې پکښې سوې دي. په برازیل کې په 24 ساعتونو کې د کووید 19 درود 30,000 مثبتې پیښې ثبت سوي دي. او په دې هیواد کې په ټوله کې د مړینو شمیر 1,225,252 ته رسیدلی دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسی آزادی رادیو تا وجیستی خبرونی هر ورز ده سهار پر او بجو پیلیجی او ده ماشام تر او بجو دوام کبی که ده انترنت آسانتیا لری کولی سی چیز موجه و سنی خبرونی پا جواندی بنه. ده غرز تیر خبرونی پا سبتی بنه ده آزادی رادیو پر وی پانه پیدا کردی. ادرس مده آزادی رادیو .com یا هم آزادی رادیو تکی او آر جی. دو اونیز پروگرامونه پا هم دی.